ジオ。
السلام علیکم د سهار و بچی دی په دې هله چې د روزې د میاشتې عبادتونو مو قبول او رزمو نیکمرغه وي ز رضوان مراد مو د ازادي رادیو د سهارنې خبري مچلي او ریدو ترا بولم نن سه شنبه ده د 1490 هجری لمریز کال د جوزا اتمه نیټه چې د 2013 میلادي کال د مې میاشت لنه وشته مسره سمون لري دا نیم سات خبرونه د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د کډوالو چارو وزارت وینا امنیو او وچکالی سکال په افغانستان کې لسګونه زره کسان بې ځای کړي دي. د نیوزیلند د کرکټ روزونکی وایي غواړي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان د ټیسټ لوبو لپاره وروزي. د دې او نورو موضوعاتو جزئیاتو وروسته، خو اول د دې سات مهم خبرونه. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره زیات شوی دی. او هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره خپلې سوداګرۍ ته دوام ورکړي. خبرونو تفصیل. ازبکستان وی له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې ده. دا خبره د ازبکستان د ولسمشر استازي اسمت الله ارګاشیف پرون په شانګهای سازمان کې د افغانستان د تماس د ډلې په غونډه کې وکړه. انټرفاکس خبري اژانس د ازبکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله وایي چې ارګاشیف په دې غونډه کې ویل د افغانستان د وضعیت د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول او له دغه دوست او ګاونډي هیواد سره په اړیکو کې پراختیا د ازبکستان د بهرني سیاست اساسي لومړیتوبونه دي. په ازبکستان کې واک ته د شوکت میردایف تر رسیدو وروسته د هیواد د افغانستان په ګډون د سیمې له هیوادونو سره اړیکې نږدې او ټینګې کړې دي. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته راستنیدونکو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر کڅه هم د دې کډوالو شمیر یاد نه کړ، خو ویل چې په دې کې هم د قانوني اسناد لرونکي او هم بی اسناد کډوال شامل دي. سید حسین عالمی بلخی تیر ماښام ازادي راډیو ته له پاکستان څخه د راستنیدونکو افغان کډوالو په اړه ویل
دی ویل
پاکستان څخه د بیرته راستنیدونکو کډوالو شمیر کم دی د تیر کال د همدې مودې سره چې پرتله کړو، خو له ایران څخه د راستنیدونکو شمیر ډیر شوی. هم په دې اسناد لرونکي شته او هم پکې بې اسناده کډوال. د تیر کال په مقایسه د دوو کډوالو شمیر دوه برابره ډیر والی ښیي. د کډوالو نړیوال سازمان د دوشنبه پر سپونیز راپور کې لیکلي چې روانې مئی میاشت له شلمې تر شپږویشتمې نیټې پورې نږدې 4500 افغانان یا په خپله خوښه یا په جبري ډول له ایران څخه افغانستان ته ستانه شوي دي. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج ناروغي یو بله تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې د عامې روغتیا وزارت د کلتوري معافیت مشر عبدالشکور نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده، چې په دې سره د ښاغلي نصرت په خبره په کندهار کې د پولیو د پیښو شمیر 50 ته ورسېد. ښاغلی نصرت زیاتوي چې په کندهار کې له 1500 تر 1400 پورې داسې ماشومان شته چې د کورنۍ لخوا یې واکسین رد شوی دی. دا پیښه په کندهار کې 15 ده، خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي کوونکي ادارې د تازه راپور له مخې په ټول افغانستان کې 8مه د پولیو پیښه ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره به له دې دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند د بهرنیو چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. ویل چې د نوې ډیلي پالیسي یوازې د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوو بندیزونو ته درناوی کول دي، نه د هیوادونو لخوا. نوموړي ویل هند خپله بهرنۍ تګلاره د نورو هیوادونو د فشارونو له مخې نه جوړوي. هند دا مهال د ایران د تیلو ستر واردونکی هیواد دی. سواسما سواراج دا څرګندونه له خپل ایراني سیال جواد شریف سره چې نوې ډلی ته تللی تر کتنې مخکې وکړي. امریکا له ایران سره د 2015 کال له اټومي موافقې تر وتلو وروسته ګواښ کړی چې پر تهران به سخت بندیزونه ولګوي. سوریا چې په پرله پسې ډول د دې هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنه ده، د هغه سازمان د کانفرنس دوري مشري لري چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. سوریا دغه پوسټ چې مقر یې په جنف کې ده د دوشنبه پورې خپل کړ. د دې کانفرنس مشري هرو څلور اونۍ وروسته په دې سازمان کې د ګډونوالو هیوادونو د نومونو د الفبا په ترتیب بدلیږي. ډېری لویدیځو هیوادونو ویلي دي د سوریې د مشرتابه په اعتراض کې به د کانفرنس جلسو ته خپل د ټیټې سطحې ډیپلوماتان واستوي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1 مسکو ته لاړ شي او له خپل روسي سیال سرګی شویکوف سره وګوري. د اسرائیل دفاع وزارت د مې پر 28 دا اعلان وکړ، خو پلان شو خبرو په اړه نور جزئیات نه دي خبره کړي. د اسرائیل د پوځي استخباراتو مشر او نور دفاعي چارواکي به هم له ده سره په دې سفر کې ملګري وي. د لیبرمن دفتر وایي دا سفر د روسیې دفاع وزیر په بلنه کېږي چې تېره اونۍ د تلیفون له لارې د ته ورکړې ده. اټکل کېږي چې دغه دواړه وزیران د سوریې پر حالات وغږیږي. مسکو د سوریې حکومت سره پوځي مرسته کوي، په داسې حال کې چې اسرائیل بیا په سوریه کې د ایران او ایران پلوه ځواکونو له حضور څخه اندېښنه لري. تاسو د ازادي راډیو سهارنۍ خبرې مجله اورئ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د بیزه شو شمیر دوه برابره زیات شوی دی. په روانه خبري مجله کې اوري چې یو شمیر سیاسي ګوندونه اعتراضي غونډه کې وایي چې حکومت او انتخابات خپلواک کمیسیون باید انتخاباتي نظام ګوندي کړي.
په پارلماني ټاکنو کې دی هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نوماندانو لیستونه اعلان کړي.
د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم لرو او د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی بیا وایي چې د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. د پاکستان د پوځي استخباراتو یا ISI پخوانی مشر لدې کبله چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو کتاب لیکل دی ممنوع الخروج اعلان شو. د نورو راپورونو سربیره دا هم اوري چې د نیوزیلند کرکټ کوچ یا روزون کې وایي د افغانستان د کرکټ ستوری راشد خان به د ټیسټ لوبو لپاره وروسی. د خبری مجلې په پای کې د ژوند رنګونه خبرېږي.
سخت خو به خوبی ده رز اوګدی دی او شپه وخت کم وی کله چې مون پر شمې ته جوک شو 200 درجه ته مون اوچه خوب وکړو.
تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بیزې شو شمیره لوړه شوې ده. سید حسین عالمی بلخی وایي روان کال په افغانستان کې تر 200,000 ډیر کسان په کور دننه بیزې شوي دي او د پام وړ مرستو ته اړتیا هم لري. افغان ولسمشر هم د یو شمیر نړیوالو مرستندوی ادارو سره په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې له وچکالۍ څخه اغېزمنو کسانو ته باید بشري مرستې ورسیږي. د دې موضوع جزئیات د فریبا ظاهر پر رپورټ کې اورو.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي وچکالۍ او ناامني دواړه د دې سبب سوي چې ډېر شمیر خلک سږکال خپلو کورونو بې ځایه سي. سید حسین عالمی بلخی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې روان کال 200,000 کسان په کور دننه بې ځایه سوي دي چې لازم مرستو ته اړتیا لري. د یوې بې ځایه سوي سږ کال تر 200,000 ډیر دي چې دا د تیر کال پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي او فوق العاده مرستو ته اړتیا لري. شاوخوا 1.2 میلیونه کسان له وړاندې ول چې هغوی دوامداره بې ځایه سوي دي. اوس په مجموع کې 1.4 میلیونه په کور دننه بې ځایه سوي لرو. البته یو شمېر د امکاناتو په برابرېدو سره بیرته خپلو سیمو ته ځي. ښاغلی بلخی وایي تر ټولو ډېر بې ځایه سوي کورنۍ په وروستیو ورځو کې له بغلان، فاریاب، غور، بادغیس او ځینو نورو سیمو څخه دي چې هرات یا نورو سیمو ته تللي دي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په هرات کې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې اداره وایي د تېرې یوې میاشتې په ترڅ کې شاوخوا 15,000 کورنۍ له غور، فاریاب او بادغیس څخه هرات ولایت ته تللي دي. دغه اداره وایي تر اوسه د دغه شمېر نیمایي برخې ته چې د مرستو مستحق بلل سوي مرستې رسېدلې او هڅه کوي خپلو سیمو ته د بېرته تګ زمینه ورته برابره کړي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر وویل د هیواد په بیلابیلو برخو کې بې ځایه سویو ته د مرستو رسېدل له دې کبله ستونزمن دی چې نړیوالې او غیر دولتي موسسې ځینو لرې پرتو سیمو ته نه ځي.
عدد افزایش پیدا میکنه، رسیدګي لازم صورت نمیگیره.
دوی وایي کله چې د بې ځایه سویو شمېر ډېریږي اړینه مرسته نه ترسره کېږي. ستونزه دا ده چې ځینې داسې سیمې شته چې نړیوالې یا غیر دولتي موسسې هلته نه ځي او د افغانستان دولت هم په دې برخه کې لازمه بودجه نه لري. په همدې حال کې افغان ولسمشر د دوشنبې په ورځ په ارګ کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د بشري مرستو د تنظیم په هدف له مرسته رسوونکو نړیوالو ادارو له استازو سره ولیدل. ولسمشر غني په 14 ولایتونو کې د وچکالۍ له کبله خلکو ته د رسېدلو زیانونو له کبله اندېښنه وښوده او د دولت اوسنۍ مرستې یې کافي نه دي بللې. د ارګ په اعلامیه کې ویل شوي چې په همدې غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې یمموت وویل چې دا موضوع په جدي ډول تعقیبوي او زیانمنو سیمو ته یې خپل استازي لیږلې دي. نوموړي ژمنه کړې چې ملګري ملتونه به خپلې مرستې د افغان حکومت سره په همغږۍ کې ترسره کوي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې او سي ایچ ای ویلي وو چې په افغانستان کې لږ تر لږه 2 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له جدي خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په بیړني ډول 115 میلیونه ډالر ته اړتیا لري څو د وچکالۍ له کبله رامنځته سوي لوږې څخه اغېزمنو کسانو ته مرسته برابره سي.
د فریبا ظاهر په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر وایي په دې وروستیو کې په هیواد کې دننه د بې ځایه شو شمېره لوړ شوې ده او شاوخوا 2 لکه کسان په افغانستان کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله بې ځایه شوي دي.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو په یوې اعتراضي غونډه کې له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسون نو غوښتل چې انتخاباتي نظام د ګوندي کړي. د ګوندونو چې شمیر نږدې 15 ترسیږي د دوشنبه په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې ګواښ وکړ چې اوسنی انتخاباتي نظام ورته د منلو وړ نه دی او که حکومت د دوی غوښتنې ونه مني نو پراخه اعتراضونه به پیل کړي. جمهوري ریاست وایي چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه دوی ته سپارل شوې خو دغه طرحه حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. نور حال د اکرام الله اکرام پر رپورٹ کې ورو.
د افغانستان یو شمیر ګوندونه او سیاسي خوځښتونه ادعا کوي چې د انتخاباتو اوسنۍ نظام بیکار او فاسد دی او ملي شورا ته د خلکو د ریښتینو استازو د ورتګ مخه ډب کړې ده. دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه چې شمېر 15 تر رسیده د دوشنبه په ورځ په یو خوله د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په وړاندې په یو اعتراضي غونډه کې د اوسنۍ انتخاباتي نظام اس ان ټي وی پر ځای د ګوندي نظام وړاندیز وکړ. دوی په یو شپږ مادهیز اعلامیه کې خبرداری ورکړ کوي غوښتنې ونه منل شي سړکونو ته به راووزي او پراخه سوله ییز لاریونونه به وکړي. د دغه اعلامیې په یوه برخه کې چې د فیض الله ساپي لخوا ولوستل شوه داسې راغلي:
په پارلماني ټاکنو کې د هر ولایت د یوې حوزې په توګه ومنل شي. حزبونه او ائتلافونه دي د ولایتونو په کچه د خپلو نمایندانو لیستونه اعلان کړي. د رایو شمېرنه دې هم په خپله هر ولایت کې وشي. حزبونه او ائتلافونه کولی شي د ټول هیواد په کچه 250 تنه نمایندان معرفي کړي. د ټاکنو په ولایتي کمیسونونو او مرکزي کمیسون په تشکیل کې دي. د سیاسي حزبونو د څارنې اتاق رامنځته کولو له لارې دي د ټاکنو پروسه د کلکې څارنې زمینه برابره شي.
دغه ګوندونه او سیاسي خوځښتونه وایي دوی تر ګڼو بحثونو وروسته د ګوندي انتخاباتي نظام طرحه چمتو کړي او له جمهوري ریاست سربیره د انتخاباتو خپلواک کمیسون، یوناما او نورو اړوند ارګانونو ته سپارلې ده. دغه ګوندونه غوښتنه کوي چې له ټاکنو نه د پوره څارنې لپاره د په مرکز او ولایتونو کې د څارنې یوه خونه او د رایو د ضایع کېدلو د مخنیوي په هدف ټاکنیز ائتلافونه جوړ شي. د افغانستان اوسنی انتخاباتي نظام چې اس ان ټي وی هم ورته ویل کیږي غیر ګوندي نظام دی چې هر څوک کولی شي شي په انفرادي ډول ولسی جرګي ولایتي او ولسوالۍ شوراګانو ته ځانونه نومان کړي. د افغانستان د ولسی جرګي او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره کیږي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په هدف د روان لمریز کال د حمل د میاشتې په 25مه نیټه د رای ورکوونکو د نوم لیکنې او د روانې اونۍ د شنبې په ورځ ورته د نوماندانو د نوم لیکنې بهیر هم پیل شو. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کابل ولایتي مسول حول رحمان رودوال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل نه یوازې دا چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه سراسري نه دي، بلکې د ګوندي انتخاباتو د نظام لپاره یې معیارونه هم نه دي بشپړ کړي، نو ځکه اوسمهال د دغه طرحې عملي کول ستونزمن دي. د دغه کمیسیون یوه کمیشنر سعید حفیظالله هاشمي هم تېره ورځ رسنیو ته ویلي وو چې اوسمهال عملاً د ټاکنو پروسه پیل شوې او په سیستم کې هر ډول بدلون به په پروسه کې د ګډوډۍ لامل شي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهور ریاست منی چې د ګوندي انتخاباتي نظام طرح دوی ته سپارل شوې، خو وایي چې حقوقي څېړنې ته اړتیا لري. د جمهور ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل دی وایي سیاسي ګوندونو له ولسمشر سره په کتنه کې خپل یو شمېر غوښتنې مطرح کړې وي، خو دا غوښتنې حقوقي ارزونو ته اړتیا لري، نو دا ارزونې به ترسره شي چې څه حل لارې به ورته وموندل شي. خو د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا دغه طرحه ګټوره ګڼي، وایي چې په ولسواکۍ کې د سیاسي ګوندونو ونډه اخیستنه اړینه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي خو دا چې په اوس وخت کې د سیاسي ګوندونو لخوا مطرح کیږي، نو پلي کول یې ځکه له امکان لري خبره ده چې انتخاباتو ته کمه موده پاتې ده.
د اکرام الله اکرام په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. په دې اړه دوستانو وروسته اورئ، خو په د اکرام په ریپورټ کې د انتخاباتو پر موضوع باندې بحث او په دې باندې ټینګار و چې سیاسي ګوندونه وایي چې د انتخاباتو اوسنی نظام باید بدل شي او په ګوندي سطح انتخابات ترسره شي.
ازادي خبری مجله اورئ.
تاسو زمون غاګل ازادي رادیو اورئ. او سمله ملالی بشیر اورو چې د نړۍ مطبوعاتو څخه خبره کړي.
نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د وچکالۍ د ناوړه اغېز په اړه لیکلي دي. د مقالې لیکوال وایي افغانستان چې له څو لسیزو راهیسې له ناامنیو او تاوتریخوالي سره مخامخ دی، اوس له وچکالۍ سره هم مخامخ شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو ادارې د نوي راپور له مخې په افغانستان کې د وچکالۍ له کبله 2 میلیونه کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. لیکوال لیکي فکر نه کوي افغان حکومت په داسې حال کې د وچکالۍ ستونزې حل ته لاسرسی ولري چې سیاسي کړکیچونه او پراخه ناامني دوام لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د هغه کوچني هلک په اړه هم یوه مقاله خپره کړې ده چې پلار یې ورباندې ډونالډ ټرمپ نوم ایښی و. په دې مقاله کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر تر حد زیاته ستاینه شایي په امریکا او شمالي کوریا کې ګټه ولري، خو په افغانستان کې دا کار خطرناک او حتی وژونکی ثابتېدای سي. مقاله د هغه سړي یادونه کوي چې د امریکا ولسمشر یې دومره ستایه چې پر خپل زوی یې د هغه نوم کښېښود. د کوچني افغان ډونالډ ټرمپ پلار اوس وایي چې له افغانستانه تیښتې ته اړ سوی ځکه هلته یې ژوند نور خوندي نه دی. دا درې ورځې وروسته له هغه چې یو افغان سړی طالبانو ځکه وواژه چې د امریکا ولسمشر ته یې له افغانستان سره د مرستې په خاطر د سرو زرو مډال جوړ کړی و. د هندوستان چاپ ډي این ای ورځپاڼې د افغان کرکټ لوبغاړی راشد خان په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي چې د هندوستان د کرکټ ټیم پخوانی کپتان سورف گنگولی ویلی باور لري لیگ سپینر راشد خان د هندوستان د ملي ټیم پر وړاندې په ټیسټ لوبه کې مهم رول لوبولای سي. 19 کلن راشد خان د یک شنبه په ورځ د انډین پریمیر لیگ په لوبه کې د چنای سوپر کینګز پر وړاندې خپل ټیم حیدرآباد سن رایزرز د 2013 کال فائنل ته وایست.
افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي د پولیسو د تنخواګانو ځنډول د قانون خلاف عمل دی. اداري پلاوی دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دې جرګې غړیو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل په غزنی او ځینو نورو ولایتونو کې د پولیسو داسې قطعات هم شته چې شپه او ورځ له وسلوالو مخالفانو سره جنګیږي، خو شاوخوا شپږ میاشتې کېږي چې تنخواوې ورته نه دي رسېدلې. د کورنۍ او چارو وزارت وایي هڅې تېزې شوي چې دغه ستونزه په لږه موده کې حل شي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی د هیواد پر روانو حساس او جنگي حالاتو کې د پولیسو د تنخواګانو او اعاشې ځنډول د اساسي قانون د اصول خلاف ګڼي. د دغه جرګې غړو د دوشنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل د هیواد ملي پولیس چې شپه او ورځ د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د قانون د تنفیذ حاکمیت او د هیواد د استقلال د ساتلو په خاطر جنګیږي، د تنخواګانو ځنډول یې یوه لویه جفا ده. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی په دې اړه د جرګې د غړو تر بحثونو وروسته وویل:
معاشات پولیس یا منصوبین
د پولیسو او یا د نظامی او ملکی منصوبینو تنخواګانې چې له شاوخوا شپږ میاشتو کېږي ورکړل شوي نه دي، دا د اساسي قانون او د بودیجې د حق قانون خلاف دي چې تصویب شوی ده. دا کار هیڅ منطق نه لري او د قانون خلاف دی.
خاغلی ابراهیمی د جرګې اړوند کمیسیون ته دنده وسپارله چې دغه ستونزه دې د هوارې په هدف ډیر ژر په یوې ځانګړې ناسته کې د کورنیو چارو وزارت له مسؤلینو سره شریک کړي. د جرګې غړو وویل د هیواد ملي پولیس په اکثرو ناامنو ولایتونو کې د جنگ په لومړیو کرښو کې پراته دي، پرته له تنخواه بل عاید نه لري او که دا هم په میاشتو میاشتو وځنډیږي پر روحیاتو به یې ناوړه اغېز وکړي. د جرګې غړي عارف رحمانی وویل:
جنگ بر عهده پولیس هست، خواهش مایی است که
جنگ د پولیسو په غاړه دی. زموږ هیله ده چې د کورنۍ چارو وزارت ډیر ژر د دوی د پولیسو تنخواګانې ورکړي. کله چې پولیسو ته تنخواه، وسله او د دوی د کورنۍ وعاشه ورنکړي، نو څنګه غواړي چې ستاسې سرتیری ستاسې نه دفاع وکړي؟
په دې اړه د کورنیو چارو وزارت د مالی او بودیجې عمومي رئیس محمد صابر سروري ازادي راډیو ته وویل: په ځینو سیمو کې بانکونه نشته، له دې امله پلان لرو چې د ټولو ولایتونو پولیسو ته په لږه موده کې د برېښنایي سیستم له لارې تنخواګانې ورسوو.
هدایت رئیس به جمهور است که تمام معاشات باید از طریق پرداخت برقی شود.
د ولسمشر لارښوونه ده چې د ټولو پولیسو تنخواګانې دې په برېښنایي سیستم ترسره شي. په ټول هیواد کې 1800 پولیس شته چې تنخواګانې نه دي اخیستي. د کورنۍ چارو وزارت مالی ریاست په خپل وخت د ټولو پولیسو تنخواګانې پروسس کړي. د دغې موضوع حلول زموږ په لومړیتوب کې دی.
د یادونه ده چې پخوا تر دې هم د پولیسو د ځینو قطعاتو منصوبینو له یو شمېر ولایتونو نه ازادي راډیو ته ویلي چې له شاوخوا 15 میاشتو راهیسې تنخواګانې نه دي اخیستې. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د پاکستان د پوځي استخباراتو پخوانی مشر له دې کوله چې د هند استخباراتو د پخوانی مشر سره په ګډه د خاطراتو یو کتاب لیکلی دی، ممنوع الخروج اعلان شو. په دې کتاب کې چې تېره اونۍ خپور شو، د هند او پاکستان ترمنځ د سیالیو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر ستونزو متمرکز دی. جنرال اسد دورانی له 1990 څخه تر 1992 میلادي کال پورې د پاکستان د استخباراتو یا ISI مشر و. فریبا ظاهر د دې رپورټ جزئیات لري.
وروسته له هغه چې د پاکستان د استخباراتو پخوانی مشر اسد دورانی په ممنوع الخروج لست کې راغی، د پاکستان پوځ تیره ورځ هغه په اسلام آباد کې د استخباراتو ادارې ته ور وغوښت او توضیحات یې ترې وغوښتل. دغه متقاعد جنرال له 1990 څخه تر 1992 کال پورې د پاکستان د استخباراتي ادارې یا ISI مشر و. اسد دورانی د هند استخباراتو له پخوانی مشر ایس دولت سره یو ځای د خاطراتو یو کتاب لیکلی و چې د هند او پاکستان ترمنځ د سیالۍ یو شدت، په افغانستان کې د دواړو هیوادونو لخوا د نیابتي جګړې لپاره د ځواکونو کارولو او د کشمیر پر لانجو مستند سوی دی. د امریکا متحده ایالاتو له ډېرې مودې راهیسې پاکستان د طالبانو په ګډون د توندلارو ډلو په ملاتړ تورن کړی دی. په دغه کتاب کې راغلی چې شایي پاکستانی چارواکو په 2011 کال کې د امریکا لخوا پر اسامه بن لادن تر برید دمخه پوهېدل چې هغه چیرې ژوند کاوه. د القاعده ډلې مشر اسامه بن لادن د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو لخوا ووژل سو، خو پاکستانی چارواکو تل ویلي چې دوی د امریکا د ځانګړو ځواکونو تر برید وروسته د بن لادن د استوګنې د سیمې څخه خبر شول. د پاکستان او هند استخباراتو د پخوانی مشرانو کتاب کې راغلی چې د پاکستان استخباراتي اداره ISI احتمالا د بن لادن په اړه په هر څه پوهېدل او هغه د دوړخیز موافقتنامې پر اساس امریکا ته تسلیم سوی دی. متقاعد جنرال اسد دورانی لیکي د پاکستان هر ډول انکار له دې کبله سوی چې د اسامه بن لادن په وژل کېدو کې د پاکستان همکاري شایي ډېری پاکستانیانو ته چې بن لادن ورته د یوه اتل حیثیت درلود د شرم وړ کار و. د دغه کتاب بل لیکوال چې د هند استخباراتو پخوانی مشر ایس دولت دی وایي د هند ارزونه هم دا و چې اوسامه بن لادن د پاکستان لخوا امریکایانو ته تسلیم سوی دی. په دې کتاب کې راغلي د سیمې په سیاستونو کې د پاکستان د پوځ د مداخلې او په کشمیر کې د هند پر وړاندې د جنګیدونکو ځواکونو څخه د پاکستان د پوځ ملاتړ په اړه هم بحث سوی دی. هند او پاکستان چې دواړه اټومي وسلې لري له هغه وخت چې له برېټانیا څخه یې خپلواکي ترلاسه کړې ده درې ځلې په خپلو کې سختې جګړې کړې دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفحه په کابل او ټولو لوی ښارونو کې په صفحه ډول اوریدلی شئ. د غراس په انټرنیټ کې د ازادي رادیو پر ویبپاڼه ازادي رادیو ډاټ کام باندې هم زموږ خپرونه په مستقیم ډول واورئ. هم د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز. ازبکستان وایي له افغانستان څخه ملاتړ او په دې هیواد کې د سیاسي حل لپاره زمینه برابرول د تاشکند د بهرني سیاست په لومړیتوبونه کې دی. له ایران څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنېدو شمیر د تیر کال په مقایسه دوه برابره شوی دی. دا خبره د افغانستان د کډوالو بیرته ستنېدونکو چارو وزیر وکړه. په کندهار کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن ناروغي او تازه پیښه ثبت شوې ده. په کندهار کې عامه روغتیا ریاست د عامه ریاست مقامات وایي چې دا پیښه په شاولي کوټ ولسوالۍ کې شوې ده. هند وایي پر ایران او وینزویلا د امریکا له بندیزونو سره سره بلې د دواړو هیوادونو سره سوداګرۍ ته دوام ورکړي. دا خبره د هند بهرنی چارو وزیر سواسما سواراج پرون وکړه. سوریه چې په پرله پسې ډول د هیواد پر روانو کورنیو جګړو کې د کیمیاوي وسلو په کارولو تورنه ده. د هغه سازمان د کانفرنس دورې مشري اخیسته چې د ملګرو ملتونو لخوا پر کیمیاوي وسلو د لګیدلو بندیزونو بحثونه پر مخ وړي. د پولند دفاع وزیر ویلي دي له امریکایي چارواکو سره په پولند کې د امریکا د دایمي اډو په اړه خبرې وکړې څو د روسیې د اشغال مخه ونیول شي. او د اسرائیل دفاع وزیر اویګدور لیبرمن په پام کې لري چې د مې په 1.5 نیټه مسکو ته لاړ شي او له خپل روسی سیال سرګی شویکوف سره خبرې وکړي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ.
دا ژوند رنگونه.
جمیله ام د پکتیان
کدارت وای چې روزه کې لوګه درته سخته ده، تند سخته ده که بیخوبی.
زه فکر کوم چې روزه چې موږ باندې فرض شوې ده دا ټول مشکلات مثلا وګه تند او د نه علاوه بیخوبی شتاسي وي دا ټول یعنی معلومدار خبر ده چې دا ټول باید وي. سخت خو بیخوبی ده زه فکر کوم چون روزي ورځ چې هغه وګدید یو شپه وخت کم وي کله چې موږ پر شمیته جوک شو نو زه فکر کوم چې دوه ساعت درې ساعت به موږ وو چې خوب وکړو او همداسې تر تراویم چې تر نه وخته پورې وي تر نه نیم بجو پورې موږ تراو کې مصروف وو. نو ځکه زه فکر کوم چې بیخوبی یوه داسې هغه ده چې
ډېره سخته ده.
ډېره سخته ده بیخوبی.
او تر غزه عزیز خبره یم تاسو د ورځې وظیفې ته ځایي تر مازدیګره په دنده کې اوس درت وایي چې کله بیخوب د دفتر کار کوی سي
چون مجبور یو چې خپل ځان څنګه چې د موږ وظیفه ده ځان عیار وکړو. سن وظیفه هم مهمه ده او دای د موږ فرض ده. روزه ده موږ باندې فرض ده. دای د موږ وظیفه ده من هیڅ مسلمان. نو دواړه بلنس کوم او دواړه کوشش کوم چې غم تر سره کوم او دام خو بیا چون دفترونه مختلف غیر لري خپل
اصول
لري او اصول لري ورته حسین پروژې کې سحر او نیم بجې کوم راشو یا ته بجې کوم دفتر ته راشو نو مسپخیم کې موږ وختیزو بیا موږ ته وخت پد کې چې مسپخیم کې سنت خپل
کورونه
تورسي
لسی نظر کله چې انسان ډیر زیات بخوب سي څومره توان رسي یعنی څومره سره بیا وسیلې کیږي.
زه فکر کوم چې روزه خپل انسان ته صبر ورکوي. زه فکر کوم چې روزه کې زه د نور ورځونو ډیره زیات حوصله لرم. خپل مې ماشومان ته مې حوصله لرم. همداسې همکاران مې دي یا په کور کې چې د ما فامیل غړي دي ټول ته حوصله ډیره لرم. او زه فکر کوم چې دا یو ګټه دی روزه ده چې د میاشتې کې مونږ به حد زیات حوصله لرو او تاسو بلې دلیم وي چې خپل په بازار کې همداسې نور ځایونو کې حوصله دي ټول زه داسې احساسوم او د خپل مې دا احساس کړی چې موافصله نور ورځنه په رمضان کې زیاته.
تاسې زمون غږل ازادي راډیو اورئ.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د غراس په اف ام سل اشاریه 15 صفه د ازادي رادیو خبرونه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په ډیر واضح ډول اوري. د دوهمه سهارنۍ خبری مچلي وخت د سلطان محمد سرور سټوډیو کې ده او د خبرونه وړاندې کوي.
مراد صاحب تشکر.